السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې چین سبا د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. دا خبري برخه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر او اندونیزیا له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړې. دغه وزارت په هغې اعلامیه کې چې پرون دوشنبه خپره کړې، ویلي چې دغه نوې ژمنې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولو الخاطر له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره په درې اړخیزه غونډه کې کړي. د اعلامیې له مخې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر بشري، اقتصادي او تعلیمي وضعیت خبرې وشوې. د اعلامیې له مخې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به پر بشري مرستو سربیره په افغانستان کې له تعلیمي ادارو سره مرسته وکړي او هم به افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکړي. په بشري او د بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي، مرستیال او همغږي کوونکي مارټن ګریفټس په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلي ګریفټس پرون په څو ټویټونو کې وویل چې افغانستان ته یې سفر پرون په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي له روغتون څخه په کتنې پیل کړ او د څو ماشومانو له رنځه ډک حالت پرې دومره اغېز کړی چې په الفاظو یې نشي بیانولی. نوموړی وایي دوه نوي زیږېدلي ماشومان چې په یو شیشهیي مخصوص صندوق کې پراته وو له سختې خوارزواکۍ کړېدل. ښاغلي ګریفټس ویلي یوه مور چې مخکې دوه ماشومان د خوارزواکۍ له امله له لاسه ورکړي، ولیده چې پر سختې خوارزواکۍ اخته خپل بل ماشوم په غېږ کې لیږدوي. د طالبانو د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روان 2022 کال تر پایه د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص لومړني امکانات برابر کړي. دا خبره د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په استول شوی پیغام کې وکړه. او ویل چې اوس په ټول افغانستان کې د نری رنځ د درملنې 852 مرکزونه فعال دي. او په پاکستان کې د اپوزیسیون عمده ګوندونو پارلمان ته د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو طرحه پرون وړاندې کړه. عمران خان د په ګوند کې د ځینو درزونو له کبله په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی دی. مخالف ګوندونه ادعا کوي چې خان د خپلو پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړی دی. تمه ده چې پارلمان راتلونکې اونۍ د اپریل په 4مه په واک کې د عمران خان د پاتې کېدو په اړه رایه اچونه وکړي. اوریدونکو بیا هم خراغلی، لکه څنګه مې چې مخکې درته د خبرونې په پایل کې وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اورئ، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې چین د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. دا غونډه سبا چهارشنبه پیلېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم وربلل شوی دی. دا چې غونډه کې په کومو مسایلو بحثونه کیږي تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي وربلل شوي او له افغانانو سره د بشري مرستو پر موضوع به ډیر تمرکز وشي. نوموړي زیاته کړه په دې غونډه کې به چې د چین د ختیځ انهوی ولایت په تونشي کې جوړیږي، د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د نوموړي په خبره په دې غونډه کې به چې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کوي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي. همدارنګه د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران به هم د ځانګړو میلمنو په توګه په دې غونډه کې ګډون کوي. د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیرانو په تیرو څو ورځو کې د دوحې فورم په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان پر روان وضعیت پر خبرو سربیره د غراز له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې هم کړې دي. چین د افغانستان په اړه دا غونډه وروسته له هغې جوړوي چې د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر وانګي تېرونۍ د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د سفر په ترڅ کې له مخکې په یوه نا اعلان شوي سفر له کابل څخه هم کتنه ترسره کړه او له خپل طالب ساري امیر خان متقی، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین پر دې سربېره چې غواړي په افغانستان کې د بشري ستونزو په کمولو کې رول ولوبوي، پیکینګ د غراز لیواله دی چې په دې هېواد کې په اقتصادي، په تېره د تر ځمکې لاندې قانونو په برخه کې ډېره پانګونه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین په دې اړه چې چین د دغې غونډې له جوړېدو څه تمه کوي وویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت په یوه حساسه مرحله کې دی او افغانان له ګڼو داخلي او بهرنیو ننګونو سره مخ دي او دوی د نړیوالو ډېر ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري.
و موریدل چې چین کې سبا د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. چین او روسیا د سیمې هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره په ظاهره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دي. په وروستیو کې د دواړو هیوادونو استازي هم کابل ته تللي وو، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بیا اړیکې یو څه ښې نه دي. امریکا په دوحا کې له طالبانو سره خبرې څو ورځې وړاندې د دې لپاره لغوه کړې چې د دوی په باور طالبانو ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ مخه نیولې ده. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندولو ته غبرګونونه لا هم په پراخېدو دي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو دغه اقدام غندلی او ټینګار کړی چې طالبان د نور د نجونو د زده کړو مخنیوي لپاره زړې پلمې نه کاروي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو له بیا پرانستلو د طالبانو په شاتګ د دوی پر راتلونکي ډېر اغیزه کوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي یو شمېر نجونو ورته ویلي چې د طالبانو دغه په شاتګ د دوی زړونه مات کړي او ډېرې ناهیلې شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې له څه باندې اوو میاشتو وروسته تېره اونۍ د وري یا حمل په درېیمه د منځنۍ او ثانوي زده کړو نجونې بېرته ښوونځیو ته لاړې چې د سهار له مخې بېرته خپلې زده کړې پیل کړي، خو طالب چارواکو ورته وویل چې بېرته د خپلو کورونو ته لاړې شي او تر هغو به نجونې ټولګیو ته پرې نږدي چې د شریعت او افغاني دود او دستور له مخې د ښوونځي یونیفورم نوی جوړ شوی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشره منی مشرا وایي له زده کړو د نجونو منع کول به د افغانستان د ټولنیزې رغونې او اقتصادي ودې پر لرلید خورا ډېر اغېز وکړي. نوموړي زیاته کړه دا چې طالبان د شریعت او افغاني دود یادونه کوي دا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د انکار لپاره د دوی زړه پلمه ده. میرمن مشرا ټینګار وکړ چې د طالبانو دغه پریکړه هیڅ ډول توجیه نه لري او هغه په ښکاره د زده کړې حق تر پښو لاندې کوي او د میلیونونو افغان نجونو راتلونکي تر سیوري لاندې راولي. طالبانو په خپله پخوانۍ واکمنۍ کې هم د شریعت او افغاني دود دستور څخه په استفادې ښځې او نجونې له کار او زده کړو څخه منع کړې وې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر میرمن مشرا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د زده کړې حقونه د سرې کرښې په توګه وټاکي. هغې زیاته کړه طالبان باید نور له ځنډ پرته ټولو د هر عمر لرونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي او نور د خپله تبعیضي اجنډا مخته نه وړي او د بدبینۍ پلمې دې نه کاروي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روان 2022 کال تر پای د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د نری رنز یا توبرکلوز د تشخیص لمړني امکانات برابر کړي. دا خبره د دې وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنوي ته په استولي پیغام کې وکړه. وی ویل چې اوس په ټول افغانستان کې د نری رنز د درملنې 825 مرکزونه فعال دي.
قبلا ما 82 ماشینری
جین دی وای موږ مخکې په واو یا مرکزونو کې 28 د جین اکسپرت ماشینونه درلودل. د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د 2022 کال تر پای دغه ماشینونه د دبليو ایچ او او یو ان ډی پی په مرسته د افغانستان ټولو ولسوالیو کې ځای پر ځای کړي ترڅو عاجل واقعات تشخیص او د خپلو هیوادوالو درملنه وکړي. د خاغلی حجیر په خبره تیر 2021 کال کې په افغانستان کې د نری رنز د ناروغانو د درملنې امکانات د مخکینی کال په نسبت ښه شوي او هم د دې ناروغۍ له امله د مړینو شمیر کم شوی وو. نوموړي وویل تیر کال په افغانستان کې په نری رنز یا توبرکلوز د اخته ناروغانو شمیر نږدې 150,000 ته رسیده چې د درملنې کچه یې په سلو کې 95 بریالۍ وه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس هم د کابل ښاروالۍ په اړه یو مطلب. د کابل ښاروالۍ وایي په دې ښار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف د واټونو د سر پلورونکو ته غیر متحرک غرفه جوړی کړی دی. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې دا بهیر له تیرې یوې میاشتې راهیسې په عملی ډول پیل شوی دی. دا واټونه د سر پلورونکو د ښاروالۍ له دې اقدامه د واټونو د سر پلورونکو د ښاروالۍ له دې اقدامه خوښ دی، خو غوښتنه کوي چې د کرایې د اخیستو په برخه کې ورسره گزاره باید وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راوروسته چې دا هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د بیکارۍ کچه ډیره لوړه شوې، د پلازمینې کابل ښاروالۍ د ښاري نظم د رامنځته کېدو هڅه کوي. 25 کلن حبیب الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یوې کراچۍ کار کوو، اوس یې د کابل د منډۍ په سیمه کې د کار لپاره غرفه لګولې. د وای د غرفې د 14000 افغانیو په شخصي لګښت جوړه کړې ده.
کراچۍ خو زړه کې
دا غرفه ما په خپل شخصي پیسو جوړه کړې ده. تر دې د مده خاروالۍ له لوري د ځای په بدل کې کومې پیسې لمګ نه اخیستل کیږي، خو موږ غوښتنه کوو چې کټاکل کیږي باید مناسب پیسې وي چې موږ د ورکړې توان ولرو.
کام بشام پورا میدان پورا کت.
نور احمد د کابل شاهزاده سره تصویر ما په یو غرپا کې چپس او برگر پلوري د هم له کابل خاروالۍ غواړي چې د کرای یا ټیکس په توګه د پیسو د اخیستلو په برخه کې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي.
والله شکر دوست خو راضي وخت خدا کرای خو والله لا تر څه نه معلوم و درې چې کی ګدل د غټي را وادي رسو کو چې متر په حساب اخلي او سوګو چې غرفه په حساب اخلي کرای وام لې چې محدود والی چې مونږ هم ورسره راضي او غوم راضي مونږ نه.
د کابل ښاروالۍ وای دا کار د ښاري نظم درامسته کېدو او د واټونو د سر پلورونکو ته د سانتیاو درامسته کېدو په خاطر کړي. د دې ادارې ویاند او د نشراتو مسول نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هدف دا دی چې په ښار کې نظم راولو، خو څه په بازارو کې او کراچوانان باید هیڅ کله نور د سړکونو او پیاده روانو د بندیدل دلیل ونه ګرځي.
دی وای د ښار په هغو سیمو کې چې زایشته د غرفي به حل ته ځای پر ځای شي او په کومو سیمو کې چې ځایونه نوي د سړک پر غاړه بکی خودل کیږي. د واټونو د سر پلورونکو لپاره د غرفي په سپین رنگ جوړو د کابل منډي پولي خشتي جماعت او شاهزاده سرای تصویرمه بلابلو ځایونو کې ایښودل شوی. د کابل ښار اوسیدونکو هم د ښاروالۍ د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د ښاري نظم د راوستلو په برخه کې یو ښه اقدام دی. دا اقدام داسې محل کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په دې هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته شوی، بیکاري اوج ته رسېدلې او زیات شمېر پخواني دولتي کارکوونکي بې دندو شوي چې ډېری اوس مهال د واټونو په سر بېلابېل توکي پلوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د سیمه او نړۍ پر مسلو کې د ترازو چې په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو پرون بل اخره د صدر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد رای وړاندیز وکړ. په قومي اسمبلی کې د اپوزیسون مشر میا شهباز شریف د ډیپټی سپیکر قاسم سوری په وینا تحریک وړاندې کړ او ادعا وکړه چې نور ولس پر عمران خان باور نه دی پاتې کړی، نو ځکه یې دوی پر ضد د بې باورۍ تحریک راوړی. خو واکمن ګوند تحریک انصاف بیا ادعا کوي چې ولس اوس هم پر دوی باور لري. تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر پر راپور کې اورو.
دا د قومي اسمبلی ونډه ده چې پکې د مارچ په 28مه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د وړاندې کولو او په دې د اوټونو اچولو لپاره اپوزیشن لیډر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف قرارداد وړاندې کړو چې د قومي اسمبلی د یو سل یو شپېته غړو په حمایت سره منظور کړی شو. په دې موقعه د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری وی چې د مارچ په 1 به په عدم اعتماد تحریک بحث شروع کیږي او دارنګي د قومي اسمبلی غونډه د مارچ تر 1 وځنډولا. د پاکستان د عین تر مخه کله چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک د منظورې دو قرارداد پاس شي، نو د دریو نه تر د وو ورځو پورې به په د بحث وروستو رای اچول کیږي. په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک په قومي اسمبلی کې وړاندې شو، په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی دا وخت چې په پاکستان کې کوم سیاسی صورتحال روان دی خکاری داسی چی لدی با وزیر اعظم عمران خان تا دیر مشکلات جوړ شي
په دې کې زما په خیال باندې ټول کې زیات لوی نقصان چې کم دی هغه دې ته ورسېدو چې عمران خان به تور یو لیډر چې څنګه ځان مخله راوستي و نو د هغه شخصیت چې کم دی نو هغه اوس هغه پاتې نشو هغه ویلو چې په اصول باندې ایسو د بازی نه کوم یو خو چې هغه 15 کسان د مسلم لیگ قائد اعظم رئیس ساری چرته په خپل هم د هغه په خپل کور کې یو بل سر پټول خبر باندې راغون نه دی بلکې 15 کسان دي نو سلور یو طرف دی یو په کیو طرف ته نو چې دا راغون کې نو الته تی د بلوچستان عوامي پارټي د باب کسان ته اوتختی نو دې د پاره زوی ما چې دی به سمره کسان دی یو طرف راګیری اپوزیشن ور پسې بل طرف ته ورځي نو په خیال باندې دې ته ټولو کې زیات نقصان چې کم دی نو هغه عمران خان ته
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په اتمه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د 1225 قومي اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړي او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان لخپل چوکۍ لری کړي د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو لا 122 وټونه پکار دي خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وټونو شمیرې له 122 زیاته ده بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا داوا کړي چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره وټونه پوره دي
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
دا آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوی کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي
دا کتاب هغه چا ته لپاره هم ده چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي هغه چا ته چې ادبیات غواړي زده کړي
کولې سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه درې د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانګزی پښتو ته ژباړلی د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اورو
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجی مرګی سه پکې لیکل شوی دی
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل د ونې له فرهنګي خبرونو څخه کوو په غزنی کې یو شمیر تاریخي ابدې د لمنځتلو په حال کې دي باختر دولتي اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ د رئیس مولا حبیب الله مجاهد لقب لیکلي دي چې د دې ولایت یو شمیر تاریخي ابدې د نړیدو په حال کې دي د نوموړي په وینا د دغو ابدو او تاریخي ځایونو لرغونتوب د غزنویانو او تیموریانو دورې ته رسیږي مولا حبیب الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په غزنی ولایت کې د تاریخي ابداتو ترمیم او بیا رغونې ته پام وکړي د ننګرهار ولایت پاچینو ولسوالۍ کې په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه د مشاعره چې د شینوارو ادبي بهیر په هڅو جوړه شوې وه د ننګرهار د بیلابیلو سیمو شاعرانو او د ادب مینوالو په کې برخه اخیستې وه د مشاعره چې د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه ورپسې د کهیلي سیز د کوونکو ترانه وویله او بیا شاعرانو یو په بل پسې خپل شعرونه واورول د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د مشاعرې په ویل شوو شعرونو کې د سولې یووالي او پسرلي رنګونه وو په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه دا مشاعره د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر کلیوال ادبیون او عباسین ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې د خوست په شمول د نورو ولایتونو شاعرانو او د ادب مینوالو هم پکې برخه اخیستې وه دا مشاعرې په پای کې مشهور شاعر پیر محمد کاروان ته د خوست ادب شمله د ګډونوالو په لاس ورپسر کړل شوه د یادونې ده چې شمله کلنۍ د یادونې د شمله کلنۍ مشاعره تلور کله مخ کې په لومړي ځل په خوست کې وشوه چې اوس هر کال په دې ولایت کې کیږي غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخي ولایتونو یو دی د ولایت هر کال د حواله تودیدو سره سم د هیواد له بیلابیرو ولایتونو څخه د تفریح نندارې تاریخي ځایونو دلیدو او د زیارت کولو لپاره ډیر سیلانیان راځي خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي ساکل دغو سیلانیانو په شمیر کې څو برابر زیاتوالی راغلی په دې اړه نور حال په راپور کې
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت دا دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپل ملګرو سره ناست او بندار نه کوي دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي د اندړو ولسوالی عبدالخالق او داوبند ولسوالی سمی ولا هم د دغه کسانو له جملې څخه دی. دوی ازادۍ رادیو ته وویل
البته چکر بندرالو د غزنی خواته جبل غار بابا ترالو دورې دغه ته سلطان محمد غزنی خواته ورالو دلته دیګ مې کو د خپل مرګره سره د شاه خاصی ویني
نن غزنی ترغلی او زیارتونه موکلو شمس بابا ته لاړو جمعیا ولیا زیارت ته لاړو حکیم صاحب ته مې مبارک ته بالول دانا ته ډیر خوشاله بس ملګرو سره لاړو کوم منظر مو کړل کړه دغه کوزل ته ناش یو بس دې ګم باندې کړی د نو جمعې ورځ ده ډیر خوشاله
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د حواله تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیری سیلانیان راځي خو ویل کیږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي دوی ازادۍ راډیو ته وویل ل خپل څو ملګرو سره یو ځای د شکولې پسرلی د پیل او ل ژوند څخه د خوند اخستلو په مخه دلته راغلی دی
ځینې د خطر غلم او ځینې ځینې زیارتونه دي دا او کلی تاریخي ځایونه وینه د سلطان محمود غزنوی زیارت هم دي د تاریخي آثار هم دي او د سنایي سب زیارت هم دي د زیارت هم کړه
دلته راغلی چې د سنایي سب زیارت او د غزنوی سب محمود زیارت موکو د مهم تاریخي ځایونه ولیدل
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپل کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره هم کړې ده
سلن اول خورالو د سلطان سر محمود غزنوی روسته بلار سما بهلول دانا همدغه سونو زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلی مې ځای په زیارتو ګرځم نو دګ مې بر بندوبست نیولې ده ان شاء الله تعالی اندازه زیارتونه به وکړو بیا به دیګو کاغه نه روسته بیا په وسه زیارتو ګرځو بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شم
او د غزنی په شهر کې د خپل خواهش چکر لپاره چې په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیدا وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره مطلب خپل فامیل سره او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خواهش دا و چې ډوډۍ او چای پکې وخورو او ښه خوندور چکر او ښه هر څه خوښات هم وکړو نور بل خیر سره خپل سفر کوو
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لری پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی
راغلی ما غزنی ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره منظرې لپاره راغلی غزنی کې راول اول بیا همداسې څو ځایونو نورو ځایونو ته بس ټولو ته ولاړو او منظره مو کوو غزنی ډېر ښه ځای ده رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی رښتیا چې ښه ځایونه لري د منظرې ځایونه لري
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سش کال د دغه سیلانیانو په شمیر کې څو برابر زیاتوالی شوی په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سش کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی دغه ولایت په لسګونه تاریخي ابيدي زیارتونه او سیلځای نه لري خو تیرو جګړو دغه تاریخي ابيدو زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولای دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی وو
په خبرونو کې مو اوریدل چې په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه د خبرونې په دې برخه کې د همدې مشاعرې درې شعرونه در اوربو لمړی به د رفی زمیر د ترنم یو برخه او ورپسې به د مشهور شاعر پیر محمد کاروان او ځوان شاعر محمد الله حمیم شعرونه واوري
لمر وچا کڑاو با دیوڑا پانا راول ویدا لمر وچا کڑاو با دیوڑا زوانی میں چوا زوانی میں چوا زوانی میں چوا خو غمو خوڑا ستا یاد ستا یاد ستا یاد یوڑا پانا راول ویدا لمر وچا کڑاو با دیوڑا مادا پرستا د بنگلو ہے پہوا مستا یارا د بنگلو پہوا مست یارا مادا پرستا د بنگلو ہے پہوا مست یارا سپینا ٹوٹا دے ٹولا برخا د جیدا
زړګی دې مات نشي بنګړی که مات شي بل به واخلي زړګی دې مات نشي بنګړی که مات شي بل به واخلي بیا نه جوړیږي که یو ځل دا لیونی مات شو د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي په نری ملا که په اتڼ کې یو ژڼکی مات شو ڈول پغگ ببیارا جوڑ شی او چرخی با وکڑی پنرائی ملا کا پاتن کے یو جنکی مات شو تیگا نارے وحی چه خوک دکڑما ممی وحا تیگا نارے وحی چه خوک دکڑما ممی وحا گوری مینا چی پسینک میں غمائی مات شو پوون دنگی دو گلونو جامی بیا واغسته پوون دنگی دو گلونو جامی بیا واغسته توا پغیگا کی خچ پچ پسرلے ماتسو اگرا پاس بام تورخیجی دوا اگدل اسونا اگرا پاس بام تورخیجی دوا اگدل اسونا د چا و زلفو تا گل شوی کشمالی مات شو اس نو لگیا دی او پتری وحی پر ماتو نغمو اس نو لگیا دی او پتری وحی پر ماتو نغمو د چا په مینا کې کاروانا یو سړی مات شو
لمن ورستا بیا زمانہ شو لمن ورستا بیا زمانہ شو زړه می تروم را پدرا زانہ شو او د پختون هر غشای بل نور ته تلو خو د پختون هر غشای بل نور ته تلو خو چې وروري وشت واره خطا نه شو ډیر مو خوبونه لیدل سمانانو ډیر مو خوبونه لیدل سمانانو بد خو دروغ خو خوب رښتیا نه شو او پنا کیسا جوان شون دی بوسی کڑلے پنا کیسا ژوند شون دی بوسی کړلې او بیا تر عمر را پخلا نه شو او دا ځل په تور شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مې هم رڼا نه شو او دا ځل په تور شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مې هم رڼا نه شو او په زړه مې هر وخت د چا یاد حمیمه سپین غر لواو نه سپانه شو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه.
نستو نادری چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنیو کې کار کړی، یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو له سکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو خته لاندې یې د نشه یي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو خته لاندې د نستو نادری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستونه دری لرغیدو وروسته د همدې دورې چې د پکی په نشي توکو اخته شو د خپل خاطرو او یادښتونو کتاب ولیک چې له چاپ وروسته د لستونکو له هر کلی سره مخ شو. پولیس وخته د دنیا پای کتاب په دی وروستیو کې عمر ستانگزی پښتو ته وژباړ او سروش خپرندوی ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستونه دری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیس وخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه ده چې و کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیله مم دا و چې یوارې دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربه دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینې وطنوالو غوښتنه مم دا و چې باید دا کتاب یوارې په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایجاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دې کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډیر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډیره روانه ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړې دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړی دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پښتو ترجمه هم به ولولي او دا د یو معتاد قصه ده چې څنګه په ایجاد لمن باندې سقوط کوي او څنګه د ایجاد لمن نه خپل ځان نجات ورکوي. زه داسې یو هیله لرم چې موږ یو افغانستان ولرو چې پکې هیڅ د نشه یي توکو کیسې نه وي. او انشاءالله رحمان په دې کتاب کې ډېر شیونه راغلي دي چې خلک باندې ښه اغیزه کوي او یو تجربې ورته ترجیح کوي.
دنیا پای کتاب د لیکوال خاغلی نستونه دری خبرې مو ورېدې. د رادیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانگزی سره غږیږو. ستانگزی صاحب، که لومړی اداره ته وایي چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کوي، لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډیر ارزښمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنې کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازنی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و ترڅو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علته و چې ما دا سر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم راوژباړئ، که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه راوژباړئ؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هوبهو ژباړه ونه کړي، ټکي په ټکي ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم. نو دغه کتاب هم سم پښتو ته ژباړلای تر ډیره مې هڅه کړې ده چې زغه اصول په پام کې ونیسم او د اصولو مطابق مختلف سم کوم چې په ژباړه کې باید پلیسی. نو ما هم تر ډیره بده هڅه کړې ده چې مفهومي ژباړو کوم عام فهم وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي چې دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې د لستون زو ننګونو سره مخ نسی.
مننه ستانګزه صاحب، دا ستاسو لومړنی کتابي ژباړه وه. د ژباړې په وخت له کوم ستونزو سره مخ شوي؟
دا زما لومړنی ژباړه وه، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دري ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای، خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډیر ارزښتمن و د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ، تر څو دا وژباړه ما. د ژباړې په وخت کې له بیلابیلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي، داسې نوي کلمات او نوي اصطلاحات سره زه مخ شوم په دې کتاب کې، چې واقعا زه د مفهوم او معنا هم ډیر نه پوهیدم. نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپل مشوره شریکوله، تر څو زه لږ نه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله، تر څو د غژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت چې زه له ستونزو سره مخامخ کېدم، لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. ورسته پوښتنه محمد دا چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څنغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو لسترګو پټو، یعنی د ټولنې ډیری وګړي، یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لری ترې پاتې شوي وو. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې چې دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې، چې یو معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده چې د یو روغ دی یا هم روغ کس په روغدیتوب کې کوم کسان ستای دې ته حسابي تر څو په نشي توکو اخته سي روغ دي سي، هغه مسایل بیان کړی دي، ډیرای مافیې کړي کار کړی دي، نه بربندې کړی دي، سي په دې برخه کې ډیر لوی مافیې کړي لاس لري، او هڅه سوي ده سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلې سي. نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلې سي، هغه مسایل په دې کې راخستې دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي، او هغه ځوانان چې تر اوسه د روغتیتوب په اړه پوښتنې پوهیږي، د هغوی لپاره یو ډیر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمنی ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک زی لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمنی کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمنی ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهیږي. ډاکټر اکرم ملک زی د طب ترڅنګ د جرمنی ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمنی ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمنی ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملک زی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنری ولیکله، نو دا غي به ساره هرکلی وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته یې وویل چې ډاکټر صاحب، دا ډکشنری چې دا د ډکشنری نه خو سره ژبه نه شي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سره څنګه ژبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع وکړه. نو اړتیا دا وه چې خپله هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب زه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې دپاره. کوم خاص غږ په دغه حجم باندې په دغه سادهګۍ باندې په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمیره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او سام لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او د ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي. نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه کراته وای چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوی او څنګه بیا د کتاب پاتې سو شلم مخ کې پات رسیدلی.
یو څه دا باید وایم چې دا کتاب چې ده نوم یې ده د جرمنی ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، بیا ګرامر همداسې په قرار قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو رسي ته رسیږي. نو سړی که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سړی د جرمني ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلې دي. کراته وایي له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی؟ یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې سلونه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هېوادوال وویلې چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سرم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف، اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي، دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنی محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچاري په مخ کې یوسي کنه، په لوړه سطح کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر په ابتدایي ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه چاته منفي نه شروع کړي. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړي چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړي، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ پکې لیکلی دی، او هغې نه وروسته دا د ګرامر بحث شروع کیږي. نو ګرامر بحث بیا په قرار قرار مخکې ځي، مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسیږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی مو کېدای شي مثال د خپل ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږیږو پرې، نو دغسې یو بله ژبه هم بې ګرامر وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي نه لاره سختوي؟
هیواد صاحب، دا باید ووایو، یو هغه څوک دي چې ماشومان دي وړکتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم، یو پښتون ماشوم د مور تر ناسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چا ته چې دا ژبه یې جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړکتون کې او یا ښوونځي کې نه دی، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه بیا د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده. نو یو ودانۍ یو ناڅابه سره نشي چې ته خود له خخته په خخته به سره کدی او جوړی ریبه او ګرامر هم داسې شاده چې ته یو ژبې خخته ده نو سره به قدم په قدم لګ 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 اصول زده کړي. نو په دې اساس باندې د بالغ کسان دپاره چې د اورېدو د لارې ماشوم غوندې ژبه نشي زده کولی نو یو بالکل بنیادي شی دی چې دې د ګرامر سره یو بله ژبه پردۍ ژبه په بالغ عمر کې نشي زده کولی.
یوه خبره د بلې ژبې ګرامر زده کول دي خو ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په دغسې وخت کې د لڅک کول پکار دی یا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي کنه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې یو چا یو ژبه خز ده وي نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه زده کول. نو ستاسو پښتنه پر راشم کده چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړي وي نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دی چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي خبدایي چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپړل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو اصطلاح راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپړلې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم. نو په دې اساس دا ضرور دی چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوې ده چې ما لیدلی دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې په پښتو ژبه کې وایم سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ای هاب انګس فور دیم هوند، زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه له تا ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیدلی دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ تاسو په جرمني کې نه وایئ چې زه له سپی نه ډارېږم، تاسو باید ووایئ چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي لارښود ته هم اړتیا وي کنه بې له لارښود کولی شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه یو ښوونکي ته اړتیا شته. او هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نه شته. په دې نه شته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت، حتی ژوولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتلی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته. دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دی چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم. نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کله ډیر په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي، یعنی کله چې یو څوک زده کوي باید هغه توپیرونو ته متوجه شي؟
هغه توپیرونه ډیر دي پکې. هغه دا دی چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم، خو په جرمنی کې یو بل شاعر دا اوس زه هغه وینم درې لغت شول پیسې خو په جرمنی کې بیا وایي چې ایش زی این یعنی دا دسی یو شاعر زی چې این معنا دا چې زه هغه وینم هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی مفعولی حالت دی دا نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه دي د جرمنی ژبه کې چې مخکې مې هم یاده کړه بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمنی کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول له دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپس بیا ولولي او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي کنه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوې کتاب دی اوس ډیر لږ وخت کیږي چې دا راوته دی او په دې چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شو او دا په رنګه ډول باندې چاپ شو او دومره غټ کتاب دی نو نرخ یې له بده باندې ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سنت ګټه راځي بلکې خاص افتخاری کار دی. دا کتاب د جرمنی یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې فاین دویچ شپاره هغه خپور کړی دی خپرندوی هغه دی ټول حقوق لاغوی کړی. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامع ژبې ته د خدمت لپاره ده یو ټولنه ده او ما خپله هم خپل افغانانو ته د خدمت لپاره دا کار کړی نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترېنه یو سنت ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په ای اف بی فلاګ یعنی آی اف بی فلاګ یعنی مطبعه او د ډېر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ای اس پی این نمره سره بیا ورکي هغه دا ده چې ای اس پی این نه و اته بیا یو منفي علامه بیا درې بیا منفي علامه نه څلور نه دوه درې درې بیا منفي علامه صفر درې بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لرې ځي کې اوس ضرور چې مطبعې ته ټېلیفون وکړي هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی د کتاب ایسپین نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي او په نظر کې نیول شوي چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه به ډېره ټیټه وي نسبت څلور اویو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی ولنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوی ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکه لور ته د شنې سرخونه را څرندل لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او د لمر خطول خوا خړې وریزي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مسجدګرنی اسمان کې دارا پیدا شوی رنگونه داسې شر شر پاکړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې سما په لیکل عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویل کل چې ژوند داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. لدی به مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولي کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي. ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. پزړی کرا تیر شول چې د ټولګي ټول کیسې به ورته تیرې کړم هغه خبره به ورته وکړم چې شکون کې ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو مال لري د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونو په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چیرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چیرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمان را خوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي را چورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل را څرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویشته غورځېدل را غورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل، بیا یې څه ولیکل، بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو، راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه خوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و، هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
لم یو یو الله خبر لزلم یو کیو الله خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدای دې دخلی دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا زدرت لینو نا شم دعا دعا درتا کو زما دې سو نصیب کړو خدایا زما دې څه نصیب کړو خدایا هم زولې ګل شوې ز غټه غټه وره جد تندې وهم وهم په ژړا ژړما تندې وهم زنا زانم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو پلار کی پریگ دیوا سڑے پنی ماں لار کی پریگ دی ملاب پردو پردو
سات